د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدراعظم نواز شریف په بلنه په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برطانیا په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه د ښار له امنیه قومندان سره هم مرکه او نور موضوعات هم لرو. نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اسرایلو یوې محکمې نن دوه اسرایلیان د یو فلسطیني ماشوم په وژنه مجرم وپیژندل، او د ایران دولتي چارواکي وایي چې دا هیواد تر تیلو زیات له قانونو د عایداتو ظرفیت لري. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسون تر راتلونکو دریو اونیو پورې خپل وړاندیزونه حکومت ته وسپاري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال یو ځل بیا په خپل هغه دریز ټینګار وکړ چې د ملي امنیت شورا له داعش ډلې څخه ملاتړ کوي، او چین د افغانستان له پوهنې وزارت سره د تخنیکي او حرفي زده کړو د انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسون به تر راتلونکو دریو اونیو پورې د خپل وړاندیزونو دویمه بسته حکومت ته وړاندې کړي. د دې کمیسون مشر شاه سلطان عاکفي د خبرې نن د ښځو د حقونو له فعالینو سره د یوې مشورتي ناستې پر مهال وکړې. د انتخاباتي اصلاح کمیسون له دې وړاندې هم په لسو مواردو کې خپل وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړل، او ولسمشر غنی له دغو مواردو یوازې اووه موارد تایید کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر یو ځل بیا په خپل هغه دریز ټینګار وکړ چې د ملي امنیت شورا له داعش ډلې څخه ملاتړ کوي. ښاغلی قدیر د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وویل چې د خپلو دغو ادعاو په اړه اسناد هم لري.
زه د ملت استازی یم، په خپلو خبرو ولاړ یم، اسناد هم لرم، هر څه لرم. بله خبره، زه په چا باور وکړم؟ دلته ما تاسو ته ویلي وو دلایل، شواهد. زما د شواهدو د سر خوندي کولو تضمین څوک ورکوي؟
خغلی قدیر تیرونه دا خبره یاده کړه چې د ملي امنیت شورا په چوکاټ او یو شمیر نورو ادارو کې چارواکي د داعش نملاتړ کوي، خو د ملي امنیت شورا دغه خبرې په کلکه رد کړې. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال د سترې محکمې د عالی شورا یو غړی او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون شپږ غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل. محمد سرور دانش وویل چې حکومت له اساسي قانون څخه سمه څارنه نه ده کړې او په دې برخه کې ناکام وو. ښاغلي دانش د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون له غړي وغوښتل چې د اعتماد رایې د اخیستلو په صورت کې له اساسي قانون څخه په ښه توګه څارنه وکړي. او چین د افغانستان له پوهنې وزارت سره د تخنیکی او حرفي زده کړو د انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د چین د غمرستې مهمې وبللې او زیاته کړه چې له دې سره به سلګونه زده کوونکو ته د حرفي زده کړو زمینه برابره شي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د ایران دولتي چارواکي وایي چې هیواد یې تر ټولو زیات له قانونو څخه د عایداتو ظرفیت لري. پرون په یوه خبري په یوه خبره سوي مرکه کې دا خبره د دې هیواد د قانونو، صنایع او سوداګرۍ مرستیال وزیر مجتبا خسرو تاج له خولې لیکل شوې ده. خسرو تاج بلومبرګ ورسپانې ته ویلي مس او نور ځکني عناصر شاید ایران د تیلو د دیرش میلیارد ډالرو ارزښت لرونکو صنایعو څخه زیات عواید ترلاسه کړي. د ویلي چې کورنۍ او بهرني شرکتونه باید وهڅول سي چې د فلزو د صنایع په برخه کې پرمختګ وکړي، ځکه چې د په وینا دغه شرکتونه د بندیزونو او مالی مرستو د کموالي له کبله 15 او 20 کاله پخوانی سامانونه کاروي. د اټومي موافقې لمخه چې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ په جولای میاشت کې لاسلیک سو، تهران موافقه وکړه چې خپل اټومي فعالیتونه به د نړیوالو بندیزونو د استکه دوه په بدل کې محدود کړي. همداراز ایران د انرژي په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅولو لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. دغه نوي تړونونه پرون په تهران کې د یو کانفرنس پر مهال اعلان شول چې د نړۍ په کچه د انرژي د ګڼو لویو کمپنیو استازو پکښې برخه درلوده، خو په دوی کې کوم امریکایي کمپنۍ نه وه شامله. د نوي تړونونو د شرایطو له مخې بهرني پانګوال به دا فرصت لري چې اوږدمهاله ګټه ترلاسه کړي او زیات اسهام ولري. ایران ژمنه کړې چې د بندیزونو له لرې کېدو سره به د خپلو تیلو تولیدات د ورځې 15 لکه بیرلو ته ورسوي. د اسرائیل یوې محکمې نن دوه اسرائیلیان د یوه فلسطیني کوچني په وژلو مجرم وپیژندل. دا پیښه په 2014 کال کې سوې وه. محکمې د درېیم مشکوک کس په اړه پرېکړه ځنډولې ده، ځکه چې هغه کس باید د رواني ناروغۍ لپاره وکتل سي. قاضیانو ویلي چې دې درو کسانو منلې ده چې د محمد ابو خدر په نامه یو هلک یې برمته کړ او وروسته یې په وهلو او سوځلو وواژه. د دوی په وینا دا یې د هغو درو اسرائیلیانو غچ اخیسته چې د حماس لخوا څو ورځې مخکې وژل سوي وو. دوه مشکوک وژونکي د خدر د وژلو پر مهال نابالغه وو. د دې پیښې له کبله د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وضعیت ترینګلی سو او په غزه کې اووه اونۍ جګړې دوام وکړ. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاریس کې د وروستیو حملو قربانیانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړل. ښاغلی اوباما چې د ملګرو ملتونو په بلنه د اقلیمي بدلون په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی، نن یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند او د پاریس له ښاروال سره یو ځای د باتکلان د کنسرت په تالار کې د ګولو ګېډې کښېښوده. په دې سالون کې 14 ورځې مخکې د وسلوالو او ځان وژونکو بریدګرو لخوا نوي کسان وژل شول. په هغه ورځ د پاریس پر څو نورو سیمو هم بریدونه وسول چې ټول ټال په کې 130 کسان وژل شول. تر هغو حملو وروسته په فرانسه کې اضطراري حالت اعلان سو. تر دې مخکې د کاناډا صدر اعظم جسټن تراودو له خپل فرانسوي سیال مانوئل وال سره یو ځای د کنسرت هغه سالون ته ورغلی و. په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه کنفرانس نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې پیلېږي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د حکومت اجرایه رئیس وایي افغان ولسمشر د پښتونخوا د مشرانو په غوښتنه نه، بلکې د صدر اعظم نواز شریف په بلنه په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د پښتونخوا د پلاوي غړی اسفندیار ولی هم همدا خبره کوي.
شریکو ورته دلې چې مذاکرات نه بغیر د دې د یو حل نشته. نو زه خو چې موږ ورته خبره مو سره وکړو نو نن لا ترسته.
د بهرنیو چارو په وزارت کې نن د آسیا د زړه راتلونکو کانفرنس ته د تیاری غونډه روانه ده. د کابل امنیت قومندان سره مو د کابل ښار د امنیتي وضعیت او د جرایمو د زیاتېدو په اړه خبرې کړي.
زه خو دا هیڅکله نه تاییدوم چې زیاتې شوي، بلکې نن ګراف د جرایمو چې ښیي په مراتبو کمې شوي دي.
په کابل کې د چین په مالی مرسته د تخنیکي او حرفوي زده کړو یو لوی انسټیټیوټ جوړیږي او نور موضوعات. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه راډیو ډرامې یو نوې برخه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. اوس هم د دې خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې د پاریس د کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري. ولسمشر غنی تیره ورځ د څو اروپایي هیوادونو د سفر په نیت روان شو چې لومړی سفر یې د فرانسې مرکز پاریس ته و. ټاکل شوی ولسمشر د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس په غونډه کې وینا هم وکړي. په دې اړه راپور په همدو څو شوبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د اجرایه رئیس عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د راپور اوریدو ته مو رابولم چې رحمت الله افغان له کابله چمتو کړی.
وروسته له هغه چې د افغانستان ولسمشر د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف فرانسې ته ولاړ، د حکومت اجرایی رئیس وای محمد اشرف خانی به د دې کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم سره په دو اړخیزه غونډه کې لیدنه وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې دا لیدنه د پاکستان د صدر اعظم په غوښتنه ترسره کیږي.
چند روز قبل لایتی از عوامی ملی پارتی
و سو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا عوامی نیشنل پارټي او پلاوی کابل ته راغلی او له پلاوی نواز شریف غوښتنه مطرح کړې وه چې ولسمشر غنی د اقلیمي بدلون د کانفرنس په څنډه کې ورسره وګوري، چې دا غوښتنه منل شوې او احتمال لري چې د نواز شریف له غوښتنې سره سم دوه اړخیز ملاقات ترسره شي.
صورت میگیره
که څه هم ښاغلی عبدالله ونویل چې د افغان ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم په دوه اړخیزه ناسته کې به په کومو مسایلو بحث وسي، خو له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا یاد ملاقات ته په کتو هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې لپاره په خپلو هڅو کې ژمن او صادق پاتې سي. د اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف دغه ملاقات وروسته له هغه کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړې پړې شوي او افغان چارواکو په پاکستان تور پورې کړ چې د افغان حکومت مخالفینو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي او له همغه ځایه د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي. تیرونی د خیبر پختونخوا او بلوچستان د سیاستوالو یو پلاوی کابل ته راغلی وو او له ولسمشر غنی سره د ملاقات پر مهال د پاکستان د صدر اعظم د ملاقات غوښتنه مطرح کړه. ولسمشر یاد غوښتنې طلبای کوي او تیر شپه د یو پلاوی په مشرۍ د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف چې د 180 هیوادونو مشران پکې ګډون کوي پاریس ته ولاړ. اجرایی رئیس وایي چې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې به د نړۍ د هوا د ګرموالي د مخنیوي په اړه تاریخي تصمیمونه ونیول سي او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې د افغانستان په څیر هیوادونو سره هم د مرستو ژمنې وسي. د پلان له مخې افغان ولسمشر به په دغه شپږ ورځني سفر کې د دوشنبې په ورځ ناوخته ایټالیا ته، د سه شنبې په ورځ جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ سي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان له نواز شریف او د اروپایي هیوادونو له چارواکو سره د ولسمشر غني ملاقاتونه ستونزو ته د حل او مرستې پیدا کولو په برخه کې مهم بولي. د چارو کارپوه یونس فکور وایي دا چې د ناټو د وزیرانو غونډه جوړېدونکې ده، دا ډول ملاقاتونه ورته ګټور تمامېږي.
چې سوله اول د پاکستان سره بیا د طالبانو سره د دغه دو جانبه ملاقاتونه د جرمني سره چې د مهاجرو مثلا مطرح د سویډن سره ناروې سره د نورو هیوادونو سره خورا مهم دي، په دې چې ډاکټر صاحب اشرف غني ذهنیتونه د دې ممالکو آماده کړي د دې لپاره چې افغانستان د دوی اقتصادي او نظامي کومکونه تشدید.
هغه د پاکستان له صدر اعظم سره د ولسمشر غنی ملاقات ته په اشاره سره وویل پاکستان په دې ډول هڅو سره غواړي له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو څخه په دې برخه کې امتیاز ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ټینګار کړی که چیرې پاکستان وغواړي د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي، په لومړي سر کې باید له تروریستي ډلو سره خپله همکاري پرې کړي او د دې ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
لکابل پر راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی افغان ولسمشر د پښتونخوا د مشرانو په غوښتنه نه بلکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په بلنه په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د وروستیو راپورونو له مخې نن ماسپښین د پاریس په وخت د ماسپښین په دوه نیمو نه تر درې نیمو بجو پورې به افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د برتانیا له صدر اعظم دیوید کامرون سره په درې اړخیزه غونډه کې یو ځای ګډون وکړي. د پاریس کانفرنس غونډه څو شېبې مخکې پرانستل شوه. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به ولسمشر اشرف غنی هم وینا کوي. له فرشتې جلال زید څخه چې دا شېبه په سټوډیو کې را سره ده په دې اړه تفصیل اورو.
په پاریس کې نړیوال کانفرنس تکل سره لکه څنګه چې تاسو ویل څو شېبې مخکې پیل شو. د پاریس په وخت پلس په جولس د کو کانفرنس پیل شوی دی او د نړۍ د لشتل ژه 150 هیوادونو رهبران دغه کانفرنس ته وربلل شوی دی. کانفرنس په پاریس کې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې پیل شو او 12 ورځې به دوام وکړي. د دغه کانفرنس ګډون کوونکي به په لوړه کچه خبرې وکړي او په چاپیریال کې د زهرجنو او مضرو ګازونو د تولید د مخنیوي لپاره په اوږدو داسې لارو چارو به خبرې وکړي چې په اوږده موده کې اغیز ولري. نننی کانفرنس د پیرو د چاپیریال وزیر مانویل پولګار چې په لیما کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د مخکنی نړیوال کانفرنس کوربتوب کړی و نن سهار پرانیست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره په خبرو کې چین او امریکا هیڅ کله هم دومره نو سره نږدې سوي. اوباما ویل چې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره په خبرو کې لښته لږه د 180 هیوادونو رهبران د امریکا او چین د نظر ملاتړ کوي. اوباما به د کنفرانس په څنډه کې د چین د ولسمشر شي جی پینګ سره وګوري. د چین ولسمشر شي جی پینګ ویلي چې اقلیمي بدلون یوه ستره مسأله ده او غوښتنه یې وکړه چې امریکا او چین باید د همکارۍ یو نوی ډول را وړاندې کړي. د فرانسې پولیس وایي چې لږ تر لږه 318 چې له اجازې پرته یې د مظاهرو پلان درلود په دغه ښار کې نیولی دي، او پولیسو ویلي چې د کسانو غوښتل چې له ضرورته زیاته پاملرنه د پاریس کنفرانس ته واړوي. د پاریس پولیسو پر لاریون کوونکو چې پولیس یې پرون د اوبو په بوتلونو او شمو وویشتل له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. په پاریس کې د یوه لاریون یو ګډون کوونکی د رویټرز خبري اژانس ته وایي
Bien sûr, l'idée c'est vraiment de montrer que tous les citoyens du monde sont concernés.
Da wa mujdal da la riun da dela para kari de chi mushqwaru da wa yi chi da nari tul khalq la iqlimi badlunun natkha pa yaw dawl mutasira ki jino ka mujhar yaw yaw gam porta kulaw yaw kuchnay adat badal kulo aw yaw wor taghir rawalu no mush ba wus kawalai chi da dasi wustar buhran mukhniway wukul chi tul bashariyat ta gwashdai. نړیوال بانک او یو شمیر مقتدرو هیوادونو نن سهار د اقلیمي بدلونونو د کنفرانس په پیل کې له داسې هڅو سره چې په نړۍ کې د چاپیریال له پاکوالي سره کومک وکړي د 200 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. لږ تر لږه یوولسو سترو هیوادونو اعلان وکړ چې 250 میلیون ډالر به په پاریس کې په نړۍ کې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. په پاریس کې پروان کنفرانس کې به هڅه وشي چې د 100 میلیارد ډالره کلنۍ پروژې لپاره د مرستو تعهدات راغون شي او د حکومتونو موافقه ور باندې وشي. دا ستره پروژه له هغو غریبو هیوادونو سره د کومک لپاره پلان شوی چې پر داسې ټکنالوژۍ زیاته اتکا لري چې کاربون ګاز تولیدوي او د چاپیریال د ککړتیا سبب ګرځي.
ډیره مننه کوم فرشته جلال زی قدر من اوریدونکو د پاریس د غونډې په اړه چې نن په پام کې د ولسمشر اشرف غنی به هم ماسپښین مهال وینا ورته کوي. تاسو جزئیات اوریدل. دا غونډه د اوس په پاریس کې روانه ده، خو ولسمشر اشرف غنی به دې غونډې ته له وینا مخکې د ماسپښین له 2:30 تر 3:30 بجو پورې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. مخکې داسې ویل کېدل چې پاکستان او بخې ولسمشر اشرف غنی د هغه پلاوی په غوښتنه چې کابل ته راغلی وو او د پښتونخوا یو شمیر رهبران پکې شامل وو د هغو په غوښتنه په پاریس کې په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې، خو اوس جوتیږي چې د پاکستان صدر اعظم اصلا دا غوښتنه کړې وه. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ازادۍ راډیو ته وویل چې صدر اعظم نواز شریف د تویلی وچه ولسمشر اشرف غنی له پرله پسې هڅو سره سره له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته نه حاضرېږي، نو ځکه دته یې دنده وسپارله چې کابل ته ولاړ شي او ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې ګډون ته وهڅوي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار ګولایاز له ښاغلي اسفندیار ولی خان سره مرکه کړې او په سر کې تر پوښتنه کړې چې د کابل په سفر کې د افغان ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر کومو مسایلو خبرې وکړې.
زما پتونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میاسبله میا نواز شریف له نو چاغله د ملاقات له لاله نو ما ورته چې دا ستاسو خو دا دروازې بیخي بندې دي افغانستان ستاسو او غرب پکې موږ ته باز وکړه چې دې خو هم پښتون مري هغه هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو ته شو چې زما سره کې د ټوله جنګیزي مرایوزه کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده تېښې په خیر د دې خو څه خبرې اتره خو کول غواړي نو یې چې ما ورته چې ګوره د اعتماد څه قطان دي د اعتماد بحالول غواړي او په اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالی کمزور یې نشي بحالولې تا سرتاجي صاحب ولېږې د ډېرې جب کوم د سرتاجي صاحب په دغه سرتاجي صاحب دغس خبره نه ده نو وایي چې که تاسو هغې کمنټ کړو چې دغه ته پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم نو چې بالکل موږ ورته دا ریکوست وکړو چېرې دروازې مه بندوې دروازې کولو پرېږدې نو چې موږ په ډېرې وسو وکړې پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو هغه چارخو چې موږ ګراو ما په رمیا سره تا خبر وکړه او بیا په شریکو ورته درو او د یو چیرې کې په څه کې چیرې مذاکرات نه بغیر ته د یو حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بيخي نه بندوې نورم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصله کوي څه نه کوي خو موږ دا حق ګڼو چې را دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او بیا چې ته دلته دوی ماته چې بیا چې یو ګارنټي به تانه غواړو او هغه دا ده چې ته به وکوندي دا وایې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خودمختار ریاست دی او ما ته دنده ته یم چې خودمختار او جمهوري افغانستان او خودمختار او جمهوري پاکستان چې دی د دې نه علاوه د بیریجن بل خلیجي شته نو زه خو چار داغي خو چې موږ ورنو خبره مو سره وکړه نو نن لار پرسته
اسفندر ولی خان صاحب څنګه تاسو ویلي چې تاسو په دې خبره افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړي تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګیلې ګوره دا څه چل دی چې په دواړه طرفین ما ورته ویل چې دواړه طرفین بدګمانه دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه جموار خلک یې یو بل ډیر کولی شي کنه او ما ورته ویل چې زمين په مالې په پورتو کې چې څو یم ما ورته ویل چې اریتمس کی ترمنځ اوبسته کې زونه نشته نو کله دی اریتمس ته تاسو صبر کوئ دا په تایم کې دا رمه کې نو دی نه به ما څه کوي یو شي او ما ورته ویل چې خو دې کې چې زه غلطه ما خو چې زه سوې دې منو کده دا دار روان جمع زمونږ نه اڅه لا ځای شو او پرې له پورې یو پروسس آنلاین نشو نو زه خدای کی زه غلطه خدای کی زه غلطه اوس بیا په دې علاقه کې له شام دا وین چې خلکو نه مشام هیڅ شي
د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان و چې کابل ته د پښتونخوا د پلاوی د سفر او ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره د دې پلاوی د لیدنو کتنو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د کابل امنیتی چارواکي وایي چې په دې خار کې د ورستۍ وژنو تختونو او غلاو یو شمیر عملان نیولې دي د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیر شپه وسلوالو په کابل کې د آسیا ټلویزیون مشر واژه او په تیرو څو ورځو کې یو سوداګر او یو خونکی په کابل کې ووژل شول تیر ونی نه پیژاندو کسانو د کابل خار په نسبتا امن سیمه شهرناو کې پر سیاسي کارپو احمد سعیدی دزې وکړي چې نو موړې ټپی کړ د دې په خو د زیاتوالي په اړه په کابل کې د ازادي رادیو خبريالي ناجی ساپي د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی سره مرکه کړي او په سر کې د دغه پیښو د زیاتېدو عوامل تری پوښتلي
فاطمه په نوم یوې ښځې دا کړې و دا دومره وخت ګرځېدله چې ما میړه اختطاف ته وای دا میړه خپل فاطمه او فاطمه دوم میړه سی کړای و دا راوړای و وزلای و او د دوه په خپل دکان کې وز منډلای و چې موږ پرون مړای دا راوي است پرون نه بل اورس دا یو موضوع بل موضوع د اختطاف د غصراف و چې د سره شمالي نه وای صرف وړای دا هغه هم نه چا وړای و نه بل یو هفته پولیس پسې سرګردانه و بل اخر از خپل لاړ ما دی ولسم یو ځی سره رئیس جنایي سره د موګه د تحقیقات جنایي سره لاړلو په خلای مراد دی چې عملیات وکړي د خپل باجا په کور کې د خپل کینه په کور کې قرار پروت دا او ځان له معاملدارانو پټکړای اوازې کوي چې زه پټکړای ما او ما نه درې لک ډالر وړي بل موضوع د قتل مثلا دغه اجی صاحب نوروز د موږ یو د زاره ورونو ملي تجار او د وطن ملي تجار او د مخاوره تیرا و یو څوک په کور کې ساتلای و د ول ساتل سو کلو الکو د دل خوالار په جوړه سوی و په قتل رسیدلای و هغه هم په کور کې دیننه موږ هغه نیمروز نه ونیو او د غورور سره شریکی جرمي و چې قاتلین و دوه قاتلین مونې ول فعلن په د قانون په منګولو کې دي د اتای په نوم سه رئیس د تلویزیون یاده چې بیګا قتل سو او زخمی سو وای و د کور په خوله کې باجا او شی یعنی خسربره او باجا ایستلای و مرمۍ توپک موټر معلومه مستقیم اعدام پیوا منګو کړه اوس سترو سره تلر وساته نه دی په تیر سه وی پاتله سه پښپاړه سه ساتو چې منګو کولای شو چې دواړه قاتلی نمونی سو هغه ثلاثه دوی هغه جرمی عمل په سره کړه یا هغه موټر هر څه مونږ ول دغه وسم مطبوعاتو ته مونږ کوي
کمانډن سپ دغه مسایل ته په کتو څه فکر کوي ولی دا ډول پیخي په کابل خار کې په دې ورسېو کې زیاتې شوې
زه خدا هیڅ کله نه تاییدوم چې زیاتې شوې بلکې موږ ګراف د جرایم او سیخي په مراتب او مراتب کمې شوې دي د دې شک نشته چې دلته 1 میلیونه نفوس ته په خار دی کابل کې چیرته چې نفوس زیاتې تراکمي بیا مرکزی ساحه ده تدیده جرایم هم ستاسو د دې په څنګه کې بعضې مشکلات موږ لرو اوس مثلا د سیدی صاحب باندې یو عمله شوې وه چې هغه اوس زمونږ د تعقیب لاندې ده او جدي زمونږ تحقیقات او بررسي روان دي تر څو وکولای شو اخرو اهدافو ته ځان ورسوو او د دې عملې اصلي معاملین پیدا گرفتار او د قانون منګولو ته وسپارو.
د خلکو یو اندیښنه هم دغه ده چې د دغه پیښو عاملین نه نیول کیږي.
په فیصدي درته ووایم د 100% جرایمو موږ اتیا پنځه اتیا نوي فیصده مضنونین د قضایا او فایلین د قضایا او نیولي لس یا پنځلس فیصده یې پاتې دي چې موږ د کار لاندې.
د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې چین د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د تخنیکی او حرفه‌ای زده کړو د یو انسټیټیوټ د جوړولو مرسته وکړه. د دې انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک نن د پوهنې د وزیر او د چینایي انجینرانو د یوې ډلې ترمنځ لاسلیک شو. په اړه خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د مسلکي او حرفه‌ای زده کړو له کیفیت څخه شکایتونه کیږي، خو د پوهنې وزارت وایي په کابل کې به د تخنیکي او حرفه‌ای زده کړو د یو انسټیټیوټ په جوړولو سره سلګونو زده کوونکو ته د مسلکي زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. دغه انسټیټیوټ د چین په همکارۍ جوړیږي چې تفاهم لیک د دوشنبه په ورځ د پوهنې وزارت او د چینایي انجینرانو د یو ګروپ ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د دغه انسټیټیوټ د سرنګوالي په حق له وویل.
ساحه کی پروژه دوجه ایمار میشه تخنیک ثانوی است.
کومه ساحه چې دا ودانه پکې جوړیږي د کابل د ثانوی تخنیک ساحه ده. مساحت 15000 متر مربع ده، 15 پته درسي سنفونه به ولري او 1260 نارینه او خزینه ځکونکو ته به پکې د مسلکی او حرفه‌ای زده کړو اسانتیاوی برابرې شي.
خاغلی بلخی وویل په دې انسټیټیوټ کې د نارینه او خزینه زده کوونکو لپاره جلا جلا لیلیه، د کانفرنس خونه، د کمپیوټر سالون، دفترونه او داسې نور ضروري موارد په پام کې نیول شوي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې انسټیټیوټ به د چین لخوا کم 15 میلیونه ډالر ولګیږي. د جوړولو کار به په 2016 میلادي کال کې پیل او په 2 کلونو کې به سرته ورسیږي. د چین د انجینرانو د ګروپ په استازیتوب چین هوګ وویل دا د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د چین د جاري مرستو یوه برخه ده او هیله ده چې د دې انسټیټیوټ په ودانولو سره د افغان زده کوونکو ستونزې کمې شي.
زموږ هیله دا ده چې هر څومره ژر امکان ولري دغه پروژه بشپړه او ګڼ شمېر محصلین ځینې ګټه واخلي. موږ له افغانستان سره د مرستو ژمن یو، د افغانستان او چین د لا دوستۍ په هیله.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د دې خپرونې یوې بلې موضوع ته ستاسو پام را اړوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د آسیا د زړه ډلې په غړو هیوادونو کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په دې برخه کې د فرصتونو د بیا کتنې د بحث په اړه د یو ورځني سیمینار کوربه و. ویل کیږي چې د دې سیمینار نتایج به د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه کانفرنس کې چې په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړیږي وړاندې شي. په دې اړه د اجمل تورمن راپور واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمې هیوادونه باید د استانبول پروسې د اصل له مخې د سوداګرۍ، پانګونې او ترانزیت برخه کې همکاري پراخه او همغږي کړي. دغه وزارت په همدې هدف په کابل کې د وړو او منځنیو تشبثاتو د ارزیابۍ یو ورځنی سیمینار جوړ کړی او چې د دې سیمینار لاسته راوړنې او سپارښتنې به په اسلام آباد کې د استانبول پروسې جوړیدونکي غونډې ته وړاندې شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي دغه سیمینار چې د آسیا زړه یا استانبول پروسې د غړو او ملاتړ هیوادونو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه او هیله یې وښوده چې ښی لاسته راوړنې به ولري.
موږ به په دې برخه کې په سیمه ییزه کچه غوښتنې سره راټولې کړو. دا سیمینار هم په دې برخه کې د پرمختګ یو ګام دی چې ممکنه همکاري سره همغږي او پراخې کړو. زه هیله من یم چې د نن ورځې سلام مشورې عملي سپارښتنې له ځان سره ولرو او د وړو او منځنیو تشبثاتو پراختیا ته زمینه برابره کړي.
په دغه یو ورځني سیمینار کې به ګډونوال په سیمه کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو پر وضعیت په دې برخه کې پر موجوده فرصتونو، خنډونو او پراختیا خبرې وکړي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او دغه سیمینار ګډونوال له دا شان پروګرامونو نه د هرکلی په ترڅ کې وایي چې په کار د دې برخې ته جدي پاملرنه وشي. د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس آزرخش حافظي
ډیره یوه مهمه موضوع ده چې باید ورته پام وکړو. نن سبا ټولې کوچنۍ او منځنۍ صنایع له منځه تللې دي. د بیا رغولو لپاره یې حتی یو ګام نه دی پورته شوی. ټولې تباه شوې او له منځه تللې دي.
د ښاغلي حافظي په وینا د دغو صنایعو برخه زموږ په صادراتو کې تر جګړو د مخه 9% زیاته شوې وه. د چارو کارپوهان د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې هم د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو رول ډیر مهم ګڼي، وایي چې باید حکومت دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر یو ځل بیا په خپل هغه دریځ ټینګار وکړ چې د ملي امنیت شورا له داعش څخه ملاتړ کوي. ښاغلی قدیر د ولسی جرګې د نن ورځ په غونډه کې وویل چې د خپلو دغو څرګندونو په اړه اسناد هم لري. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون شپږ غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل. چین د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د تخنیکي او حرفه‌ای زده کړو د یو انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون به تر راتلونکو درو اونیو پورې د خپلو وړاندیزونو دویمه بسته حکومت ته وړاندې کړي. د ایران دولتي چارواکي وایي چې هیواد یې تر تیلو زیات له قانونو څخه د عایداتو ظرفیت لري. د اسرائیل یوې محکمې نن دوه اسرائیلیان د یوه فلسطیني کوچني په وژلو مجرم وپیژندل. قرغیز چارواکي وایي یو مشهور د الهیاتو پوهان د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پلویانو لخوا تر حمله لاندې راغلی دی. تاجکستان دوه تاجک وګړي له خپلې خاورې بیرته دغه هیواد ته لیږلي دي چېرته چې به دوی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لپاره د جنګیالیو د استخدام په تور محاکمې ته وړاندې سي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د آسیا پراختیایي بانک له افغان حکومت سره د 100 میلیون ډالر مرستو تړون لاسلیک کړ. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ویل چې دغه مرسته شوی پیسې به د ملي بودیجې لاره په افغانستان کې د کرنی مالداري او مسلخونو په برخه کې ولګول شي.
د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د خوردو نارانو یم رسکونکو په ډله کې راځي. د خپل مرستو په لړ کې یو ځل بیا دوی د افغانستان د کرنې سکتور د پیاوړتیا لپاره د 100 میلیون ډالر وړیا مرستو تعهد وکړ.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره دغه پیسې به د افغانستان حکومت ته تر 2018 کال پورې ورکول شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به یو لوړ پوړی پلاوی سعودي عربستان ته د یو تړون د لاسلیک لپاره وړاندې شي. د دې وزارت وایي علي افتخاري ازادي راډیو ته ویل چې د سعودي عربستان سره به د دغه تړون لمخې زرګونو افغان کارګرو ته د کار زمينه برابر شي. د ښاغلي افتخاري په خبره د دې کارمندني ترڅنګ به د هغو افغانانو پاسپورتونه هم افغاني شي چې د نورو هیوادونو لارې سعودي عربستان تللي وو. او په شمال ختیځ زون کې 3000 کورنۍ ته د شډول وشلو ماشين ورکول شول. په شمال ختیځ زون کې د باغداري او مالداري د اداري مسول ملاخیل ازادي راډیو ویل چې د دې وسایلو سره به د مالداري په برخه کې دغه کورنۍ وهڅول شي او بازارونه ته به په معیار برابر لبنیات وړاندې کړي. د شغلي ملاخیل په خبره دغه سامان الات په تخار، کندز او بغلان ولایتونو کې د کورنۍ ته ورکول شوې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنی اثر سره د ډالر بلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ په افغاني او اتیا پوله، یو یورو او افغاني او شپږ پوله، یو انګلیسي پوند 99 افغاني او شل پوله، یو سعودي ریال 12 افغاني او 12 پوله، ایزر ایراني تومان 9 افغاني او 15 پوله او د پاکستاني کلدار 855 افغاني.
سباون کاکړول اقتصادي خبرونه سره یار بادشاہ اصالت لخوا څخه په خپل سمس کې لیکي ولسمشر باید کوم هیوادونو ته چې سفرونه کوي باید د هغو هیوادونو پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته وهڅوي ترڅو او د هر ډول ستونزو د حل ژمنه ورکړي. خیر الله افغان له کندهار لیکي، افغان ولسمشر اشرف غنی که د پاکستان سره سوله کوي نو باید زموار څخه واخلي چې بیا به د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. حلیم رنزور له فرا رود نه په خپل سمس کې لیکي، په پاریس کې به د اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم غونډه بې فائدې وي. رحمت الله له اورزګان ولایت څخه لیکي، دا زما هیله ده چې اشرف غنی که سوله غواړي نو په خپل هیواد او هیوادوالو څخه دې سوله وغواړي. او سردار محمد له هلمند ولایت څخه لیکي، ولسمشر دی د پاکستان په دوکو بیا نه تیروځي. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو چې لومړی تاسو د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوې نوې برخې ته، او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته رابولم.
یو کلی زرغګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې وړې ناوې فرزانې ته سره له دې چې د ښوونځي تللو اجازه ورنکړل شوه، دې ته اړ ایستل شوه چې غوا ولوشي. د لوشلو پر مهال غوا پلته ووهله او خبره یې روغتون ته ورسېده. راځئ اوس واورو چې د فرزانې روغتیایي حالت څنګه دی.
لکه چې فرزانه ویده شوه.
او مور مړی ویده شوه، ټوله شپه نه به ویده شوې.
زما لور څومره ده و ملک صاحب چې تاسو بیا د غټې ښځې کار پې کوئ؟ همدا مو سره ویلي وو.
نه ما لږ سړه خوره، ستا لور اوس زما د کور غړې ده.
ملک صاحب سمه ده، زم دا منم در سره چې فرزانه ستا د کور غړې ده، خو تاسې همدا مه هېروئ چې فرزانه لا ماشومه ده او تاسې د ماشوم په نوم خپل کور ته راوستې.
هی وروره، زه لا تروسه غلی وم، څه مې نه ویل.
څه به وایې شریفې، د فرزانې پلار خو کومه بده خبره نه ده کړې.
زرمینې خورې، تاسې ښځه او خاوندم په یوه خوله یې.
هو کنه ملک صاحب، تاسو زد وکړ چې موږ ته واده راکړئ. ستاسې لور به موږ سره هماغسې د ماشومې په څېر وي تر څو چې غټه شي.
او بیا تاسو په یو زخ ماشومې غوا ویلوشئ؟ خو بلنګور مو هم راوسته، هغې ته دا کارونه ورکړئ.
زرمینې دومره مه راباندې لګېږه، چې لور مو وړه وه په ماشومتوب کې به مو زما د زوی په نوم نه کوله.
هو کنه، همدا مو خطا ده. د فرزانې مورې درځه چې ځو.
څنګه لاړه شم؟ د فرزانې شولې تبه ده، ناروغه ده.
ښه به شي، دوای خوړلې ده. نعیمه زه په ویلۍ کې درته درېږم.
مورې دا کمپله رانه لري کا ګرمي مې کیږي.
هو لري کا ورنه.
پلار ولې ولاړې؟ زه
نه لورې بیا راځم.
نه پلار زم د سره زما کور ته.
جار دې شم لورې، سم لا مچېږه ساړه دي، ناروغه یې.
مورې تا د بلو ټکری در واخیست تم زه.
زرمینې زه ووتم، ته فرزانه غلی که بیا راوزه.
مورې زم کور ته زما.
هیچې نه یې، ډېرې نخرې دې زده دي، دا ژاړې چېشته همدا د کور دی نو.
او خدایه زه څه وکم، ما وزه فرزانې.
زه مې پلار ته وایم چې زم زم.
څه کوې لورې؟
پلاره مور مې ما نه بیایي، ما کور ته بوزه، زه درته نه پاتې کېږم.
فرزانې دا څه ماشومتوب دې شروع کړی؟ همدا دې کور دی.
ملک صاحب ماشوم چې د ماشومانو کار ونه کړي څوک یو کیا؟ خیر دی ملک صاحب، پرېږده چې یو څو شپې ما کره لاړه شي.
څه نوې ناوې ده، خلک به څه وایي؟ پردی کور خو هسم نه خپلېږي نه د ځي.
اوس دا جلۍ ژاړي، لاړه دې شي را سره.
نعیمه زما هم خوښه نه ده او د خواښې هم خوښه نه ده، نه دې ځي.
خیر دی کاکا،
موږ خو څه پردي نه یو، اولاد مو دی، راځه فرزانې.
زهر مينې، واده نه اورېدې چې ملک صاحب څه وویل؟ نه دې ځي.
هو تلای نه شي.
نه شي تلای؟ نه دې ځي. درځه زهر مينې، ملک صاحب بیا دې ښه ونه کړل. خیر، زه هم پوهېږم چې څه درسره وکړه.
هلا بوګاګ، اے ګلپری ته ګورئ، پاس کړکۍ ته ختلې.
وای ښه دی را باندې، زما له موږک نه کرکه راځي.
وای له خندا مې بډوډي په درد شو. اوف، را کوزه شه ګلپری، موږک کوټه تا ته پرېښوده.
لریشه لریشه، زه دغې خوا کې نم.
هی راشه، هغه د رخصتۍ خبره پاتې شوه، څه کوو؟
ژمې کې راتګ سخت دی، رخصت دې شو. ښه ښه ښه، دې خټه کې به څنګه راځو؟ شفیقه هم نشي راتلی.
اوزر لږ دی، زموږ کور خو لږ لرې هم دی، څنګه به راځم؟
شفیقې، زه بیا وایم چې ټولګی به بیخي نه رخصتو. خیر دی، کوم ورځ چې کولی شئ راشئ، لږ درس به وایو، خو بل کتاب نه شروع کوو، تیر درسونه به تکرارو.
او دا هم سمه ده.
بل دا چې ژمی که دا ماشومان له ښوونځي نه رخصتېږي، بیا هغوی هم درس ته دلته راځي.
وای ماشومان دې یاد کړل. شفیقې، هغه د لوره لور ته څنګه ده؟ اش څنګه به وي غریبه، هغه ورځ غوا وهلې وه.
یعنې په هغې وړې جنۍ یې غوا لوشله؟
هو ډېره کلکه یې وهلې وه. ډاکترانو ورته ویلي وو چې که یې سر لګېدلی وای، یا به لیونۍ وه، یا به خدای مکړه مړه وه.
یوه کیسه تاسته وکم. زه وړه وم، زما تره ته یوه وړه جنۍ واده کړې وه. د کور په کارونو بیخي خبر هم نه وه.
لکه زموږ فرزانه، هغې غریبې لا د ماشومانو سره لوبې کولې.
هو بیخي همهغسې وه. یوه ورځ مینیا په تناره کې د ډوډۍ پخولو ورته وویل. هغې ډېر ژړل، ویل چې زده مې نه ده.
توبه خدایه توبه، څه ظالمان پیدا کیږي. ته کیسه واوره زرلښتې. یوه ډوډۍ تناره کې وهلې وه، په دوهمه یې لس غلې سره تناره ته لوېدلې وه. څوک پرې خبر هم نه و، همالته تورې ایرې شوې وه. وی غلی شه، زړه مې وران شو ګلپری. الله دې زموږ په فرزانې رحم وکړي.
آمین
آمین.
اومیرا، زه خودی بیخی ایرانه کرم، دا تسته وایی؟
چه چه ده واری ده خوری؟
او سکینی، ایرانی گما، دا خوشونده، رنگ رنگ خبری بکیرا دی، دی احمد المسیح قسمت کی بمیم داو؟
او، مال احمد خو نیستی، ده زوی خسر ده، دیری لوب تاسو بانده وکری؟
ده خپلو لوب نتیجه بمو گوری، احمد وایی چی زی لور سر واده نکوام.
نو تاسو این خبره منهی؟ هو چه وکنو؟ ښه خیر، تیرې خبرې به پرېږدو، نوې خبرې به کوو. ابۍ ته وایې که زه
بې ووایم؟ ساکینې، نه پوهېږم څنګه او څه ووایم.
ولې ترورې، ووایه څه خبره ده؟
ساکینې، وایې پښې هلته ځي چې زړه ځي. موږ ستاسې کورنۍ خوښي دي، یو بل ښه پېژنو.
دا خبرې مو بل ډول راته ښکاري.
لږه پې پوه شوې ساکینې، موږ ستا لور پلوشۍ پسې راغلي یو. احمد لمسای مې خالک دی، چای بد نه دي لیدلي.
هو همدې کلي کې زموږ مخې ته رالوی شوی.
ساکینې، هیڅوک د چا لور پسې له بده زړه جرګه نه لیږي.
ګوره چې خفه مو نه کې، ستاسو ښه به مو لیدلي وي چې درته راغلي یو.
خیر یوسې، خوالی ستاسو خپل دی، او دا خو داسې خبره نه ده چې زه سملاسي درته جواب درکم.
خیر دی ساکینې خورې، کور کې مشوره وکوي، موږ بیا راځو، خو چې خفه مو نه کې.
زه چې ځو عمیرا لورې.
نعیمه، په تا اوس راغلې او په ما تیره ده، خو تا ښه ونه کړه.
دا خو اوس راته د لمر غوندې روښانه شوه چې ښه کار مې نه دی کړی، خو چې وروستی عقل کاش وړومبای وای.
واوروره سمه ده، عقل نه کار اخیستل خپل ځای لري، خو چیرته چې لاره معلومه وي، خبره ښکاره وي، قانون او شریعت موجود وي، هلته نو بیا دا دلایل بېځایه دي.
جمیله، حوصله وکړه حوصله، په غال مغال څه لاسته نه راځي.
صحیح ده وروره، چې هر څوک خپل اولاد ولري غصه ورځي. له یوې خوا زما لور وړه ده، او بله خبره دا چې د ملک ستار کورنۍ ډېره ظالمه ده.
نه ما، هغوی که هر ډول دي، خو لومړی ظلم تا خپله په خپل اولاد وکړ. دا په کوم قانون او مذهب کې راغلي چې دومره وړه ماشومه دې کوژداو یا واده کړي؟
و وروره، د چا د سترګو لیاز نیولی وم.
زه هم څه ناڅه خبر شوم چې د دلاور خان په سترګو دې لور ورکړه، ځکه چې د ملک ستار سره یې واده کړې وه.
صحیح ده، که تا هم د نیم په شان سستي کړې وه، ستا لور به هم لا وخته په بدو کې تللې وای.
هو کنه، زما ورور مسافر نه په خطا کې تاج محمد ووژل شو، نو جرګې دا فیصله وکړه چې جنۍ دې په بدو کې ورکړي. لور خو یې نه درلوده، ویل یې چې وریره دې په بدو کې ورکړي.
د دلاور لالا خبره وه. های های، وای مه کوه په چا چې وبه شي په تا.
نعیمه، څنګه چورتي شوې؟
سې هغه ما ویل اوس خو بله ورخه تېرې دي، بله چاره نه لرم، لور یې رانه واده کړه. نو
کوم واده؟ د څه شي واده؟ هغه وړه ماشومه ده، د هغې واده کله کېږي؟ د مولوي صاحب خبرې دې لکه چیرې شوې دي؟
چیرته؟ زه لکه چې نه وم.
او کنه، هغه وه خو ته له ګل محمد سره خوا دې خوا ګرځېدې.
هغه ویل چې په دې ډول ودونو کې ډېرې ستونزې را پیدا کېږي، او په ځینو حالتونو کې خو یې بیخي نکاح نه صحیح کېږي، لکه جنۍ هلک ماشومان وي، یا بې پوښتنې او ناخبره واده وکړي، او یا هم په جبر سره واده شي.
کله چې زموږ په منځ کې جنجال روان و، څارنوال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 28مه ماده لکه چې راته وښودله.
ښه، په دې 28مه ماده کې څه شی و؟
داسې پکې راغلي وو چې که څوک هغه جنۍ چې د واده قانوني سن نه وي پوره کړی، چا ته یې واده کړي، هغه باندې قید راځي چې د دوه کلو نه به کم نه وي.
یعنې د جنۍ پلار هم ښیي؟
هو کنه، هر څوک چې وي، څه پردي خو د چا لونې خلکو ته نه واده وي.
اوس څه چاره لرم؟ لور مې ناروغه ده، او ملک ستار یا ته زما کور ته نه را پرېږدي. که جرګه پرې راټوله کړم څنګه؟
معززو پلرونو او میندو، آیا په دې پوهیږئ چې اسلام پلار او مور ته د اولادونو په وړاندې کوم مسؤلیتونه ورکړي؟ موږ سره یې شریک کړئ. همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی،
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې له یوې داسې میرمنې سره غږېدل یو چې د معتادینو د تداوي لپاره یو مرکز جوړ کړی، چې معتادې میرمنې هم پکې تداوي کیږي، او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوي کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واورئ. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د غونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤوله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیری چلند کیږي. د دغه کمیسیون د ښځو پرخې کمشنر قدریه یزدان پرستوي چې له ښځو سره توپیری چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سه شنبې پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوي چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیری چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روغ دی شو او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کم جوړ کړ. کم د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایه هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پل سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هره ورځ دوی پسې ورځي او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته یې راولي او تداوي کوي. اغلې لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه، خو کله چې پل سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت لیدنو خپل لیدلوری ته تغییر ورکړ او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز از مروی تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی کوي. هم درز د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کال کېږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وزورولو. کله چې زه له ایران افغانستان ته راغلم اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اوریدلي و خبره هغسې نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پل سوخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
کوشش کردم که دموزی مسیر بیای ما کار را شروع کنم.
لیلا حیدری وایي کله چې دی د معتادینو لپاره کار پیل کړ اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نوموړې زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم ښځینه معتادینې مې نه وې لیدلې، خو خلکو به راته ویل چې دلته ښځینه معتادې هم راځي. نو همدا و چې د ښځینهو لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار را وقت شروع کردم، مردم اصلا باور نمیکردن.
ما چې کله کار پیل کړ خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدای شي. په لومړی وختونو کې می مالی ستونزې لرلې، خو بیا از ما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې می معتاد میرمنې نه ویلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتاد میرمنې هم راځي. په 2012 کال کې می د میرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتاد میرمنې می پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعال شوه، چې ښځې او ماشومان پکې تداوي کېدل.
اطفال و خانم ها بستر می شدن.
میرمن حیدری وایي د اتو میاشتو په جریان کې 11 میرمنې تداوي کړې دي، خو د میرمنو لپاره زمینه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سر راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثر کسایی که منتظر پل سوخته داریم
د پل سوخته په ساحه کې ډیری معتادین وایي په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوي په خاطر داسې یو مرکز ته ډیره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ 11 میرمنې او شپږ ماشومان تداوي کړي. موږ د معتادین لپاره یوه ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا MI نومیږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځو ته لا داسې خوندي او مسؤون ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
گذشته تاریک کې داشتن.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونتوانېدله چې د معتادو ښځو کم فعال وساتي او وروسته لاتو میاشتو بیرته غیر فعال شو. میرمن لیلا وایي زموږ دودیزه ټولنه د دې باعث شوه چې نه یوازې دا چې په مالی لحاظ ملاتړ ونه شو، بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خنډونو سره مخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنانه
له بعد مرخه چې د متادو خزو کمپ لا دوه میاشتو فعالیت نه وروسته اترل شوی. دولت له موږ سره د متادو خزو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ، بل دا چې په اجتماعي لحاظ هم یو لړ محدودیتونه سره مخ شو، نو مجبور شوم چې د متادو خزو کمپ وتړم. د متادو میرمنو لوی ستونزه دا ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرولی، نو فحشه ته مخه کوي. هغه کسان چې د احتیاط له مجبورۍ فحشه ته مخه کوي، خلک هغوی ته د مریض په سترګ نه ګوري، بلکې دې و بدکاره انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوی پر ځای لمنځه یوسي.
ترجیح میدان کې مو ادمو از بین بوره ول تداوی نشول.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل نه خوخه و او ویلي چې دولت اوړوندو ادارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره و نکړه، بلکې په ډیری مواردو کې ورته خندونه هم جوړول.
وختي یک زنی مثل ازمه
کله چې ما غوندی یو خزه چې غواړم خپل ټولنه ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې لدی رسوم سره مخ یم، نو هغه خزه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغه به سر ارزښت وي. ما په دې مرکز کې ډېرې میرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد میرمنې وي چې پولیسو مکتمر وی کولی، خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوی کړي زه چندان امیدوار نه یم، ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډیری مواردو کې مې کارونه لخند او ځان سره مخ شول. مختلف به نی به کولی مثلا ویل به ساسو کمپ معیاري نه دی، بستر نه لري. سمه ده زه د منم چې زموږ په کمپ کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو زه غواړم پر رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم، ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم.
په میدانم کې چې قدر مشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم.
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکی ته ضرورت لري. میرمن لیلا وای پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره مالی مرسته کړي نور هیڅ چا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې، نو د دې لپاره چې د مادر کم مالی ملاتړ وشي دا د رستورانت جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم په کابل کې یو رستورانت جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوی لپاره مصرفیږي.
ما به فکر یک منبع درآمد شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت بکنیم.
موږ په دې فکر کې شو چې څنګه کولی شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو، نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو. له ډیر وړه چاپیریال نه مو شروع کړه، یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی. بیا مو وروسته هوټل ډیر لوی شو او زه په دې وتوانېدلم چې د یوې میرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډیری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي. هغه عاید چې له تاج بیګم رستوران نه ترلاسه کوم ټولې د معتادینو په تداوی مصرفوم، که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم څه ناڅه لګښتونه پوره کوي.
یو ګوشه یې از مخارج از مور میگیره.
د تاج بیګم رستوران بل خېګنه دا ده چې هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوی شوي دي په دې رستوران کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي.
نقش دیگه ای که تاج بیګم داره
زموږ د هوټل بل خېګنه دا ده هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس موږ تداوی کړی دي راځي دلته په تاج بیګم کې کار کوي او کار زده کوي، پیسې ګټي، له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي. موږ په ډېرې کمې سرمایې کار شروع کړ، خو مهمه ده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي او ناامید نشي.
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسونی یې کوله، ډوډۍ یې خوړله او کار یې کاوه. یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي. حسین درې کاله مخکې معتاد شو، شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی، اوس ډېر خوشحاله دی.
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول. مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه، څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو. بیا مې مادر کمپ پیدا کړ او دلته په سم ډول تداوی شوم. شپږ میاشتې کېږي چې بیخي رک روخ شویم. اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم. په دې وتوانېدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژونده ډېر راضي یم.
سهر سادات هستم.
اول زما نوم سهر ده. دا لومړنی رستوران دی چې یوه میرمنې مشره ده. دا ډېر ښه ځای دی، هیڅ ډول مزاحمت نشته. په کابل کې رستورانتونه ډېر دي چې په ځینو کې میرمنې په آزادانه ډول نشي کولی لاړې شي، خو دلته هیڅ ډول مشکل نشته. تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم.
د رستوران رفت آمد دارم.
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سختې ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس به له افغانستانه تښتېدلې وه.
ما د می تقریبا 6 سال
بالای 3000
تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې می 3000 متدین په دې مرکز کې بستر کړی دي چې 500 سره اوس هم په تماس کې یم چې اوس کاملا جوړ شوی دي. دوی اوس ښه ژوند لري. د دې کمپ په جوړولو سره ما ډېر مشکلات لیدلی. زما کمپ د جمعه تر څنګ و، نو د جمعه ملا به هر جمعه ما پسې خبرې کولې. ویل به چې دا بد اخلاق او فاسد ښځه ده، له نارینه او متدینو سره ژوند کوي او خلک به یې زما پر وړاندې راپارول. خو زما هدف ډېر پاک او یوازې خلکو ته مې خدمت کول. بیا ناچاره شوم له هغه ځایه مې کمپ بل ځای ته انتقال کړ. ما له کړاو ډکه مبارزه کړې ده که بل هر څوک زما په ځای وای له افغانستان نه به تښتېدلی و. اوس هم راته ډېر خطر متوجه دی. دوه ځله راباندې حمله هم شوې ده، خو همدا د خلکو دعاوې دي چې زه یې ژغورلی یم. اوس راته ډار هیڅ معنا نه لري.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګه د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم